د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا او طالبانو په ترخه ژبه یو بل د توهیل د دوهیل تړون څخه سرغړونو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. خله هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکیب د کندهار امنیتی چارواکي تاییدوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي که مجبوریت وي سړکونه نه جوړوو خو اردو تمویلوو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. پوره خبرونه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تایید کړې، خو وایي د موضوع د حساسیت په خاطر باید نمونه خپاره نه شي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه 10 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ سیمه کې د پولیسو د 01 قطعې 9 سرتیري په ډزو سره وژلي. باوري سرچینو ویلي پولیس لومړی مسموم شوی وو او بیا پرې ډزې وشوې. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارګزای کسان پیښه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که مجبوریت وي سړکونه نه جوړوو خو اردو تمویلوو. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغان پوځ سرتیرو او افسرانو ته په وینا کې وکړه.
هیچ وقت به دا دی ویار او دی افتخار اردو لاس چاتن نی که چو کالا خدای نا که دا مجبوریت را غید سرکونه جول نکو نی جولو، اما اردو دی افغانستان به همیشه سنبالیگی، همیشه به احتاس شاکه اولس داریگی، اوزه به تر آخیر قطره دوینم احتاس حمایت کو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دفاع وزارت د اصلاحاتو د ارزونې په دې غونډه کې همداراز د دفاع وزارت د اصلاحاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه اصلاحات د اردو د پایداري لپاره تطبیقیږي. ښاغلي غنی له طالبانو سره د سولې خبرې هم یادې کړې او ویل چې په هر حال کې به جمهوري نظام خوندي پاتې وي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د دغه ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت دا موضوع نن په یو ټویټ کې څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې د نومبر په 12مه په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو، ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. طالبانو که څه هم تازه او لدی مخکې د دغه سو اکثر بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان په تیره بیا حقانی شبکه دغه بریدونه کوي. د امریکایي ځواکونو د ویان سنې لګیت په نننیو سرګندونو کې یوه برخه د طالبانو د ادعاو په اړه شوې چې امریکایي ځواکونه د امریکا طالبانو د دوهې له تړونه په سرغړونې تورن کړي. طالبانو په اعلامیه کې چې ویان دي زبیح الله مجاهد خبره کړې، امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباري کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت د طالبانو دغه ادعا ناسمه بللې او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید اوربه تاوتریخوالی کم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. منظور احمد پښتین په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي، ډاکټر سید عالم چې چا ته زیان نه ورسولی خو د په خبره د راو انور په څیر کسان چې خلک یې وژلي د حکومت له امکاناتو برخمن دي. د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ډاکټر سید عالم مسعود بېګا د پېښور پولیسو له خپل کوره نیولی دی. دا چې څه ډول نیول شوی و د غورځنګ فعالې ثنا اعجاز مشال راډیو ته په دې اړه وویل.
زمونږ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. د هغه پولیس بلاشی پولیسو بلاشی نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې د هغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مورکوا.
سید علم مسید د پولیسو لخوا محکمې ته هم وړاندې شو او نن پریکړه وشو چې پولیس یوازې کولی شي د څلور ورځو لپاره مسید له ځان سره وساتي. د پیښور پولیس وایي ډاکتر سید علم مسید یې ځکه نیولی چې د دوی په وینا هغه تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته له کرکې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر چې د غورځنګ یو بنسټګر او مشر هم دی د ډسمبر په 14 د پیښور پولیسو په دې تور نیولی و چې ګواکې هغه هم د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې د ملکي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان یا دفاع وزارت غوښتي چې د واک سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. د ټرمپ د جمهوري ریاست د دوران د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغو وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې کړې چې پرون خپور شو. د دوی ویلي د واک سوله ییز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر هیله کیږي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لیرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. تاکل شوی دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. تاکل شوی نوی کانګرس د چهارشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ چې طالبانو امریکا د هوایی حملو او امریکا طالبان د هدفي حملو له وجې له خپلو ژمنو په سرغړونو تورن کړي دي. د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار وایي چې د امریکا راتلونکي اداره به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په کندوز کې نن د ملي دسترخوان پروګرام پیل شو.
داسې یو تحقیق دلته نشته چې کوم طبقه خلک غریب خلک دي، یعنی خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم کس نه لري.
نن د نابینایانو د ځانګړي لیکدود یا بریل خط نړیواله ورځ ده.
زه خو نابینا یم، خط بریل مې نه دی یلی، اولادونه ځان ته کور لرم، زه خپله کار نشم کړی.
په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې د قدرت په سوله ایز لیکت کې مرسته وکړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو او په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیل تړون څخه په سرغړوي تورن کړی دي. پرون طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې و چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان په سرغړوي تورن کړی دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په دې لړ کې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټویټر د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي بمباریو د دوه هیل تړون سرغړاوه کړې. ښاغلی لاګټ په ټینګار ویلي چې امریکایي ځواکونو دریځ روښانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوه هیل تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوه هیل تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي، نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمیدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب ویان زبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد، پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهی تړون ته د خپلې ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼمیشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نایلان شوی کمپاین بللې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان د ډیپلوماسۍ له لارې یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. جک سالیوان له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې کیږي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سولوین تیر ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبانو سره په خپلې کړې هوکړه کې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا به دوی په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابتوي. سولوین وایي طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. هغه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې وایي
جو بایدن تر مشرۍ لاندې به په امریکا کې خپله پالیسي او امنیتي ستراتیژي ډاډمنه وو. هغه ده چې افغانستان به بیا هیڅکله د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي او موږ به دا ډاډ ترلاسه کوو چې امریکا ته به هیڅ ګواښ نه وي.
دغه امریکایي چارواکی وایي طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. د دې لپاره چې په خبره یې ښه فرصت ترلاسه شوی. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار وایي امریکا به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره په دې اړه خبرې هم وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا له افغانستانه نړۍ ته ګواښونه اوس هم پر ځای بولي او وایي چې د دې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موټاو نړیوال شریکان مو چې په سر کې امریکا دی د مشترک تعدد په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو او دا تعدد وخت پر وخت باندې ارزول کید. تر اوسه پورې دا تعدد رفسوي نه دی نو د دې تعدد په وړاندې باندې به زموږ مشترکه مبارزه روانه وي.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې تر دې وړاندې په کراتو د امریکا پر متحده ایالاتونو لدی قبل انتقاد شوی چې ګواکې له طالبانو سره د دوهې په هوکړه کې د افغانانو غوښتنې ته ډیر پام نه دی کړی. خو د امریکا متحده ایالاتونو بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه دوی ته هم مهم دي او دوی له افغانانو سره کړو وعدو ته ژمن پاتې کیږي.
په کندز ولایت کې د ملي دسترخوان پروګرام پیل شوی او تر اوسه د دې ولایت په مرکز کې پر څه باندې 400 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي. د کندز چارواکي وایي د ملي دسترخوان پروګرام هدف د کورونا د دوهمې څپې پر مهال اړو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ده. خو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې چارواکي د مرستو د ویش په بهیر کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی دا څرګندونې په کندز کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې دي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ملي د سرخوان د پروګرام د پیل خبره کوي چې په روان کال کې د کندوز مرکز اړوند سیمو او له ولسوالیو څخه کابو 20,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کندوز کې د ملي د سرخوان له لارې ویشل کېدونکو مرستو کې عدالت او هغو کسانو ته چې رښتیا هم اړ دي د مرستو رسول د دې پروګرام په وړاندې یوه ننګونه ښکاري. که څه هم دلته دا پروګرام تازه پیل شوی خو د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې ادا کوي د دې پروګرام له لارې ویشل کېدونکې مرستې د بېوزلو پر ځای هغه کسانو ته ورکول کېږي چې اړ نه دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي دیرس کلنې نامولا په دې اړه وویل:
له بده مرغه دغه پروګرام شفاف توګه مخکې نه ځي او مرستې کومکونه شتمنو خلکو ته توضیح کېږي. یعنی داسې یو تفکیک دلته نشته چې کوم طبقه خلک غریب خلک دي، یعنی د خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم کس نه لري. یعنی داسې یو شفاف او پاک پروګرام نه ده دا دسترخوان ملي برنامه چې خلک ورنه څه چې تمه لري هغه تمه لاسته راوړي.
سلوه کلن محمدین د کندوز ښار د سیدرک د سیمې اوسیدونکی لاړوند چارواکو غواړي چې د بېوزلو خلکو حق دی پر هغو نه خوري چې مستحق نه وي.
ملي دسترخوان پروسه چې کله پیل شوې ده په کندوز کې شاوخوا 400 نفرو ته مرستې رسېدلې، خو دا 400 کورنۍ څوک دي؟ دا یوه هم اړمنه کورنۍ نه ده. راځي زه تاسو ته داسې اړمنې کورنۍ ښیم چې د نن بېګا دپاره د نیمن لرګو او د 500 ډوډو توان نه لري. کلونه کېږي چې دا مرستې نه دي اخیستي. متاسفانه اړمنو کسانو ته دا مرستې نه دي رسېدلي او د ملي دسترخوان پروسه هم د دې نه معلومېږي چې شفافه نه ده.
د کندوز چارواکي وایي چې دغه پروګرام له مخې پر هغو بېوزلو او مستحقو کورنیو مرستې ویشل کېږي چې د سیمه ییزو شوراګانو لخوا د دسترخوان ملي پروګرام ته ورپېژندل شوي دي. د کندوز والي عبدالستار میرزکوال له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
صلاحیت یې شوراګانو ته انتقال شوی ده، هلته مستحق کسان په نښه کې او دغه مواد واقعاً مستحق کسانو ته ورسېږي. په دې برخه کې زموږ نظارت هم پیل شوی ده، ارزونه روانه ده. دې پاک له موږ خپل تحقیق ته ادامه ورکوو او راتلونکي به انشاءالله هغه نقصونه چې په لومړۍ دوره کې وو په دویمه دوره کې به رفع کېږي او هغه کورنۍ چې واقعاً مستحق دي په نښه کېږي، هغوی ته به دا مواد توضیح کېږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د ملي دسترخوان د پروګرام پیل څخه تر اوسه پورې پر 429 کورنیو د خوراکي توکو مرسته شوې چې هرې کورنۍ ته د 4000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شوي او دغه پروګرام د دې ولایت په مرکز او نهو ولسوالیو کې پلي کیږي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام ورکوم چې منګه د کندړ ولایت دامګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس 12 کلو نه ربره دي ډېر څه تولې سفر خو ښه پوري او موږ دا پول نه سره د خوړ او د خوړ نه منګه ډېر دغه وو درې میاشتې خو ښه زمون ګاډي بنځي کې نو غټو چارواکو ته ازادي راډیو ته لارې منګه پیغام ورسوې دا ډېر مننه نه
ځورانو زه پاتم د هلمند ولایت د فاشین دلته هلمند ولایت کې خوراکي توکي ګران شوي دي. موږ څه څوک نه سره هلمند ولایت څخه ورسېږي. موږ کې یو من غنم 300 پکې 500 روپۍ مننه.
نورستان ولایت و امال سوالینا ازادي راډیو سره قاری محمد مدني په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غني لخوا چې د کوم ملي د سرخان دغه پروسه هغه شوې ده، واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتن د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو. یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 3000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګه غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداروی ډیر ژر به د هیواد په کچه د نابینایانو لپاره د بریل لیک یو بل ځانګړی مطبعه هم په کار پیل وکړي. په افغانستان کې اوسمهال د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل لیک د چاپ یو مطبعه فعال ده. نن د جنوري 4مه د بریل یا د نابینایانو د لیک نړیواله ورځ ده.
من از این پس به کسی در به دلم وا نکنم، شکوا از غربت دل تنگی دنیا.
سترگی نمینی خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولی. هماین چلور دش کلندای د پستر ګډون دی او یو لس کاله کیږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسی خون کیدای. هماین شاعر هم دی. د پوینا تر دې د مې دوه شیری ټولګي چاپ شوې دي. نو موري افغانستان کې د نابینانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نور هیوادونو کې نابینان نوې ټکنالوژي کاروي، خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
د بده مرغ زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي، اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بېوزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو اورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ وه چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نوم ونومول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هواري شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمب او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته په پام کې ونیول شي.
له دې سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړې شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 198 نجونې او 299 هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړې مطبعه شته خو یوه بله مطبعه به هم جوړ کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې یوه پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې ووشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل.
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړو زده کړو خدماتو برابرولو لپاره د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو. چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي، نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغو بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي د نابینانو د زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبت شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري، نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوبو ماشومانو ته افغان دولت څومره زمینه سازی کړې او دوی څنګه له دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلید په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول ړاند دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شهابي په افغانستان کې د نابینانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزوری لید او نلید شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته، خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینایان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي، بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه هم نیمای کې به په یو راپور کې واوري چې 2000 شلم کال د کورونا د وباله کبله افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړ.
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران سی سکتور له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ.
او په یو ځانګړي راپور کې واوري چې د غزنی سندرغاړي وایي په دې ولایت کې دودیزه موسیقي ډیره پیکه شوې ده.
موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي خلکو ته زړونه ورسوي.
نور موضوعات هم لرو، خو د شیبه ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د بشري حقونو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید علام محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې محسود پر دې تورن دی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په 3مه د پیښور پر سلم مخه ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیاتاباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم محسود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم محسود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. دغه گرفتاری اولادی وړاندې په بیلابیلو خورونو کې د پښتون تحفظ مومنت او یا پی ټی ایم د گرفتار شوی غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبد الله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ور سره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوی و. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه. ورسره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم محسود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم محسود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندې سید عالم محسود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي سره
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو.
د ډاکټر سید عالم محسود په ضد د پیښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني ریپورت لیکلی چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پیښور پر سلم مخې ته د پرون احتجاج مشري د قومي سیملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړی و. ډاکټر سید عالم مسعودی نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړی چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم مسعود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې نور راپورونه هم لرو. د شپه د مازدیګر 4:13 دی. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پاوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. هغه دا خبرې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې یوې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې مجبوریت راغی چې سړکونه جوړ نکړو نو نه یې جوړو، خو د افغانستان اردو به تل سمبالیږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره خپل نوم رسنیو ته نه ورکوي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه 10 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې پولیس لومړی مسموم کړي او بیا یې ډزې پرې کړي دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم دوی نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو مدافعین او فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان دفاع وزارت غوښتي چې د واک د سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناک وي.
قدرمن اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت نه غوښتي دي چې د واک سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د دوران د دوو پخوانیو وزیرانو په ګډون دغو وزیرانو د خبره په یو لیکلي بیان کې کړی ده چې پرون خبر شو.
د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سوله ییز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده، او له اوسنی دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتي دي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک د پاتې کېدو لپاره لري. د دک چینی، ډونالډ رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلاس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کېدای شي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي، او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلاوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ټرمپ خپله ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ټرمپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوری پلاوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې یو وخت یې ځانګړې سیمهییز موسیقي او ښایسته سندرې درلودې، خو د غزنی اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دوی سیمهییز موسیقي اوس بې خونده شوې ده. وجه یې څه ده؟ د دې سیمې سیمهییزو سندرغاړو او اوسیدونکو د ازادۍ راډیو له خبریال سره په خبرو کې په غزنی کې د موسیقۍ او سندرو د بې خونده کیدلو عوامل په ګوته کړي دي.
په یوه زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستې، یو ویډیو کوي، دوهم بوشکه وهي، خو درېیم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمهییزه موسیقي ده چې ځانګړی خوند، رنګ، طرز او زیات مینهوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزه نه ده پاته چې پخوا یې درلوده. د غزنی سیمهییز سندرغاړي اوسیدونکي د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بېلابېل لاملونه ښیي. غلام حضرت قرباغی د نوموتي ولسي سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانۍ سیمهییزه موسیقي پالي او سیمهییزې سندرې وایي.
دا تور پکې دی له ونای کما هولای بیا تکایې واړ و سرنا وای تور پکې دی بند.
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد ګل کرباغی چې په خپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمهییز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونه ورسو، خلکو ته ذهنونه ورسو.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمهییز موسیقي کمرنګه کړې ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړې ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکه شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه، دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمهییز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلې د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمهییزه موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده.
په غزنی کې د دودیز موسیقي پر وړاندې د پرتو ننګونو په اړه راپور مو اوریده. پر احتیا چې غزنی یو وخت ښه سندرغاړي درلودل چې یو پکې خان قرباغی و چې تاسو یې په دې راپور کې د دې راپور په پای کې غږ واورېده. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام امنیت او سالم چاپیریال په څو شیبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. کووید 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې څباندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته شول چې له دې ډلې له 2,000 ډیر کسان مړه شول. دا رسمي ارقام دی، خو ویل کېږي چې غیر رسمي ارقام تر دې ډیر زیات اوچت دي. صفی الله ستانکزی د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې پر مدیریتي ننګونو، د ناروغانو د درملنې او د افغانانو د اقتصادي ژوند پر وړاندې پر پرتو ننګولو دا تفصیلي راپور برابر کړی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څخه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید مرضا لرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي، او ډاکتران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه، او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو وروسته چې کوم ځای کې کار شو لازم په کوم ټول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خو ډېر زیاتې وي په کووید 19 خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ سلام دې نه په خپل ځان باندې وایي کټ مال لرلو او هغه ډېر وادي کیټو طالب نه موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت یې د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، له هغې ډلې ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړي. په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یا اووه زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګډ سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو، نو پر ځای د دې چې مونږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړې شوې بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسې قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي. خو موږ بس اوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټولاین هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شدا درې غتیم لري چې بس دلته زار کې بس په کلوخ تک شنه ده. بس دا درې کال کې څه نه وراره سه استغرا په سخانې فل قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې ده سه وې دا دا شاله ته ودا سه دا وکي.
غټې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اره ورته چې دا د موږ رقم سلای نسته ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شی دغه دغه خفه کېږي که نه.
ته پښه دې څه وي دي؟
یو چې پښه دې شته پښه دې شته موږ ته څه که جوړوله چې اوس دغه د پښه دې ور جوړه کړي پښه نه شي جوړوله په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي؟ دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې همدغه اړې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کېږئ مایی پکیږئ بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دو ډول دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی سي ماشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی سي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دي په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پې باندې ږدي. یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وي باندې ملنډې وي باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري،
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه سي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ. د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي، او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا وعد دا ماشوم دا حقونو خبرونه تربیه پارزه که چی است الله ممال او ملگره
ازادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کړو
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio